السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبري برخه کې به دا ووري چې په کابل کې د امریکا لوړپوړي ډیپلوماټ ویلي چې له طالبانو نه یې غوښتنه کړې چې جګړه پای ته ورسوي، ځکه د ده په ټکو طالبانو ته ښکاره کړې چې جګړه یې په ګټه نه ده. مخکې دې چې دا او یو بل راپور هم راوخلو، راځي چې د دې ساعت خبرونه واورو. د ناتو مشرانو د کابل د هوایی ډګر د ملاتړ ډاډ څرګند کړ. زلمای خلیلزاد د قزاقستان له ولسمشر سره پر افغان سوله غږېدلې او ایران د کورونا ضد کورنۍ واکسین تایید کړ. بشپړ خبرونه. د ناتو مشرانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د کابل د هوایی ډګر د فعالیت د تمویل لپاره موافقه وکړه. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون د دې تړون د دیر شو غړو هیوادونو د سرمشریزې په پای کې په دې اړه وویل:
ناتو او متحدان په اوس وخت کې پر دې کار کوي چې په څه ډول د کابل د نړیوال هوایي ډګر د فعالیت دوام یقیني کولی شي. د نن ورځې د سرمشریزې تر څنګ لیدنې کتنې ترسره شوې. بې له شکه چې ترکیه په دغو هڅو کې اساسي ونډه لري. موږ دقیقا د دې چارې د بشپړولو پر لارو چارو غور کوو، خو د کابل د نړیوال هوایي ډګر د فعالیت د دوام لپاره د ناتو او د متحدانو لخوا یوه قوي ژمنه شته.
تر دې وړاندې ترکی چارواکو ویلي وو چې ناتو یې ملاتړ وکړي، دوی به د کابل د هوایی ډګر لپاره خپل یو شمیر ځواکونه په افغانستان کې پرېږدي، خو افغان حکومت دې ته غبرګون وښود او ویل چې ځواکونه د دې هوایی ډګر د امنیت چارې سمبالولی شي. طالبانو هم جدي غبرګون وښود او ویل په هیڅ نوم د هیڅ یو هیواد عسکر نه غواړي چې په افغانستان کې پرېږدي. په بروکسل کې د ناتو د سرمشریز د پای په اعلامیه کې ویل شوی چې ناتو د ډیپلوماتیک او نړیوال حضور او حمله نړۍ سره د افغانستان د اړیکو لپاره د کابل د هوایی ډګر اهمیت درکوي او د فعالیت د دوام لپاره به یې بودیجه تامین کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون دوشنبه د قزاقستان له ولسمشر سره په افغان سوله کې د دې هیواد د همکارۍ پر موضوع خبرې وکړې. په دې کتنه کې چې پرون دوشنبه په پلازمینه نور سلطان کې ترسره شوه، زلمی خلیلزاد او قاسم جمارا توقایف په افغانستان کې د سولې او ثبات د تامین په برخو په تیره بیا له دې هیواد د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو او قزاقستان د ستراتیژیکي همکارۍ د پراختیا په اړه خبرې وکړې. د قزاقستان د رسنیو د راپورونو لمخې خلیلزاد په افغانستان او مرکزی آسیا کې د سولې د ټینګښت لپاره په نړیوالو هڅو کې د قزاقستان هڅې ستایلې دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به د فوټبال نړیوال جام او د آسیایي هیوادونو جام ته د لارموندنې د سیالیو په ترڅ کې نن د هند له ملي ټیم سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د روزونکي انوش دستګیر له قوله ویلي چې افغان لوبغاړو دغې لوبې ته ښه تیاری نیولی او دی هیله من دی چې د نننۍ لوبې نتیجه به د افغانستان په ګټه وي. د افغانستان د فوټبال ټیم وروستۍ لوبه دوه د یو په مقابل کې له عمان سره وه چې عمان ته بایللې وه. افغانستان د دې سیالیو په ای ګروپ کې له عمان، کوربه، قطر او بنګله دېش سره لوبې وکړې، خو له هند سره یې وروستۍ لوبه پاته ده. افغان لوبډله به له دې وروسته له قزاقستان او تاجکستان سره هم لوبې ولري. ایران له کورونا او باسره د مبارزې د هڅو په ترڅ کې په کور دننه تولید شوی واکسین تایید کړ. د ایران د روغتیا وزیر سعید نمکی پرون دوشنبه په تهران کې په یو خبری غونډه کې اعلان وکړ چې په ایران کې تولید شوی د کو ایران برکت په نوم د کورونا ضد واکسین تایید شوی او یو ورځ مخکې د یک شنبه ورځې بیړنی تطبیق ته اجازه ورکول شوی. د ایران د یو دولتي شرکت لخوا تولید شوی د دغه واکسین د خوندیتوب او غیزمنتیا په اړه لومړنۍ څیړنه د تیر 2020 کال په دسمبر کې پیل شوه. د ایرنا دولتي خبری آژانس د راپور لمخې د دغه واکسین تولید د جون له لومړیو پیل شوی او تر اوسه پورې شاوخوا 3 میلیونه ډوزه تولید شوی. لکه چې کورونا په ایران کې خبره شوی، د رسمي شمیرو لمخې له 3 میلیونه زیات کسان پرې اخته شوی او له عمله یې له 2000 زیات کسان مړه شوی دي. د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو په یوه خوله وویل چې د چین تهاجمي چلند نړیوالو قوانینو او د اروپای ټولنې او اتلانتیک امنیت ته په سیستماتیک ډول ستونزې راولاړې کړي. په هغه ګډه اعلامیه کې چې پرون دوشنبه په بروکسل کې د دې تړون د ډیر شغړو هوادونو د سرمشریزه په پای کې خبره شوه، مشرانو د چین د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې. او کاناډایي سرنوالان وایي هغه سړی بچې دیوي مسلمانې پاکستانی ول اصله کاناډایي کورنۍ د څلورو غړو په وژلو تورن دی، د تروریزم له تورونو سره مخامخ شي. شل کلن نتانیل ویلټمن په لومړۍ درجه د قتل په څلورو مواردو او د قتل د یوې هڅې په یو مورد تورن دی. دا پیښه د جون په شپږمه د کاناډا په لندن ښار کې هغه مهال رامنځته شوه چې تورن کس بار وړونکی موټر پر خلکو وروست او څلور تنه یې ووژل. نوموړی پرون دوشنبه په آنلاین بڼه محاکمه کې راڅرګند شو او پرې دغه تورونه ولګول شول. زموږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ. لکه څنګه مو چې مخکې د خبرونې په سر کې ویل، د دې پروګرام ډیره برخه د آزادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې تر ډیره پکې فرهنګي مسائل څېړل کیږي. خو تر مخکې یو راپور په کابل کې د امریکا لوړ پوړي ډیپلوماټ وایي طالبانو ته روښانه کړي چې د جګړې دوام په ګټه نه دی. د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر له ازادي راډیو سره ځانګړي مرکه کې ویلي متحده ایالات به د افغانستان له دولت، افغان امنیتي ځواکونو او د دې هیواد له خلکو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. راس ویلسن په دې مرکه کې د افغانستان د روان وضعیت، د سولې د ټکنیو خبرو او یو لړ نور مسالو په اړه هم څرګندونې کړي چې جزئیات په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن وایي که طالبان د سولې لارې ته رانشي او جګړې ته دوام ورکړي نو به په افغانستان کې روانه جګړه لا وغځیږي او د زیاتې بربادۍ سبب بشي. ویلسن پرون دوشنبه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دوی او نورو لورو طالبانو ته دا بیخي واضح کړي چې د زور له لارې واک ته د رسېدو له هڅې سره کلک مخالف دي او هغه به د دې هېواد لپاره یو پشا تګ وي.
که دوی د زور له لارې هڅه وکړي چې د هیواد کنټرول په لاس کې واخلي نو په غالب ګمان به دا داسې یو حالت وي چې جګړه به دوام وکړي. د افغانستان خلک دا شی له زړه نه غواړي او نه هم د طالبانو ګټه په دې کې ده. همدا اساسي دلیل و چې طالبان مراو بلل چې د افغانستان له دولت سره خبرو ته کینی او له مرکچیانو سره یې اغیزمنې خبرې مخته یوسي.
وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په تیرې بیا له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د اعلان رئیس حملې زیاتې کړي او یو شمېر ولسوالۍ هم نیولې دي. راس ویلسن دا پوښتنه چې که طالبان د کابل یا د نورو ښارونو د نیولو هڅه وکړي د متحدو ایالتونو غبرګون به څه وي مستقیم ځواب نه کړه، خو ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو چې په اوس وخت کې د هېواد امنیتي چارې په خپله سنبالوي ملاتړ ته به دوام ورکړي. راس ویلسن وایي که طالبان د افغانستان د دولت د راپرځولو او واک ته د رسېدو لپاره د جګړې پر دوام ټینګار وکړي نو به دوی د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د افغانانو هغه سیمې ملاتړ ته دوام ورکړي چې په وروستیو څو کلونو کې کړی دی. هغه زیاته کړه چې د بایډن ادارې د نوي مالي کال په بودیجه کې د افغان ځواکونو د تمویل او نور ملاتړ لپاره د 3.2 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. د بایډن ادارې پر دې سربیره له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې د نورو 300 میلیون ډالر مرستې غوښتنه هم کړې ده. ویلسن ټینګار وکړ چې متحده ایالات به د افغانستان له دولت او د دې هېواد له خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي تر څو همې خپلې ګټې او هم د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. راس ویلسن وی د افغانستان د اصول لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو هدف هم دا دی چې د افغانستان د دولت او طالبانو ملکچی پلاوی ټول مسایل د میز پر سر کیږدي، خو د ده په وینا طالبانو تر اوسه پورې له دې کاره ډډه کړې ده. ښاغلی ویلسن زیاته کړه چې تر اوسه پورې دوی نه پوهیږي چې طالبان په مشخص ډول څه غواړي.
How do they see this country being ruled? The Afghanistan la para do dealer litsa ta tsa dawal gwaadi da he wadi da rashi dui da tiru nul la sukalun la stara wdani tsa dawal arzami da bashar haquno da khazu da haquno aw aqaliyatuno paada da dui da ritsa da د دې مسایلو په اړه د دوی وسنې دریس څه نه هغه د 25 کلمو مخکې دریس چې دوی درلو ډېری پښتنې شته چې افغانان ځواب غواړي موږ ځواب غواړو.
خاغلی ویلسن په قطر کې د افغان دولت او د طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ ټکنیو خبرو ته په اشاره وویل چې په اوس وخت کې یو ستر خند طالبان دي چې خبرو ته ډېر لیواله نه دي. ویلسن د افغانستان د دولت له لوري د سولې د هڅو ستاینه وکړه او ویل چې د طالبانو د زورګونو بندیانو او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په ګډون تر اوسه یو لړ اقدامات کړی چې هغه یو سولیز جول جاړی ته د افغان دولت اراده پړهګه کوي. خو د نوموړي په وینا د افغانستان د دولت مشرتابه ته پکار ده چې د پراخې ټولنې مشران پر ځان راټول کړي تر څو وکولی شي له خپلې خاورې دفاع وکړي او هم په دوها او نورو ځایونو کې د سولې په خبرو کې خپلې ګټې په جدي توګه تعقیب کړي. د ښاغلي ویلسن په خبره د افغانستان د دولت یووالی به مخ په وړاندې د بریالیتوب اساسي کلي وي.
و موردل چې په کابل کې د امریکا لوړ پوړی ډیپلوماټ وایي طالبانو ته روښانه کړي چې د جګړې دوام یې په ګټه نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په ترڅ کې په افغانستان کې جګړه تیزه شوې. افغان حکومت بیا غواړي چې د بهرنیو له وتلو وروسته افغانستان کې د اروپایي هیوادونو پانګونه زیاته کړي. په همدې هدف د افغانستان یو لوړ پوړی پلاوی دا مهال له چکی او سلواکي سوداګرو سره په پراګ کې په خبرو بوخت دی. په دې اړه تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
معنی است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوم.
باندې پد جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیو غاني
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یو لوړ پوړی افغان پلاوی له چکی او سلواکي پانګوالو سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کوي. د چک جمهوریت د صدر اعظم مرستیال او د تجارت صنعت او ترانسپورت وزیر کارل هاول چک له افغانستان سره د دوامدار همکارۍ ډاډ ورکړ. خاغلی هاول چک د افغانستان چک او سلواک د سوداګرۍ او پنګونې د درې ورځنی فورم یا بحث د پرانیستې په مراسمو کې ویل افغانستان د پنګونې لپاره ښه فرصتونه لري.
چک جمهوریت له افغانستان سره د سوداګرۍ او پنګونې په برخو کې د همکاریو د پیاوړتیا ملاتړ کوي. افغانستان په خپل ستراتیژیک او جغرافیوي موقعیت سره له مرکزی او جنوبی آسیا او د غراز منځنی ختیځ سره د نخلولو لوی فرصت لري. دا دغه هواته لوی ورتیا ورکوي چې د نړیواله سوداګرۍ یو سیمهیز مرکز وي.
د چک د صدر اعظم مرستیال جاته کړ چې د افغانستان پراخ طبي زیرمې چکی او سلواکي پنګوالو ته د پنګونې ښه فرصت ورکوي. د افغانستان قانونا کرنه او معاصر تولیدات هغه سکتورونه دي چې چکی او سلواکي پنګوال پکې پنګونې ته لیوالتیا لري. افغان پلاوی هم اروپایي پنګوال هڅوي او د پنګونې په چارو کې د اسانتیا و درامنسته کولو ډاډ ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر نثار احمد فیضی غوریانی وایي دوی پر چک او سلواک سربیره د اروپا له نورو هیوادونو سره هم د اقتصادي اړیکو د پراختیا ورته پلانونه لري. خاغلی غوریانی د افغانستان چک او سلواک د سوداګرۍ او پانګونې فورم په څنډه کې ازادي رادیو ته وویل دوی غواړي چک جمهوریت کې افغاني تولیداتو ته داسې یو ګودام یا زیرمځای پیدا کړي چې د نورو اروپا بازار ته په اسانه توکي ترې ولګدوي.
ما کوشش میکنیم که سطح صادرات خود از افغانستان بینج زیاد
موږ غواړو له افغانستان د زیات تر د صادراتو کچه لوړه کړو. هڅه کوو چې دلته د افغانستان د تولیداتو لپاره یو لوی زیرمه ولرو. موږ چې د چک د صدر اعظم لبرستیاله او سوداګری وزیر سره خبري درلودي له هغه مو وغوښتل چې یو ځای راکړي چې حالت د افغانستان سوداګری ستوکي لکه غالۍ زعفران وچه میوه قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې راوړو او بیا یې ټول اروپا ته ولیکدو.
تیر کال افغانستان چک جمهوریت ته د یو نیم میلیون ډالرو په ارزښت صادرات درلودل. خو د افغانستان چارواکي اوس هوډ لري چې د صادراتو دا کچل وړ کړي. د دوی هڅه دا ده چې د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان له اقتصادي او سوداګریز اړخه یوازې پاتې نشي. دا هڅې داسې مهال کیږي چې افغانستان کې روان ناامنۍ بهرني پانګوال څه چې ان کورنیو هغو ته پانګونه سخته کړې. له دې اندېښنو سره سره بیا د افغانستان سوداګرۍ وزارت وایي یوازې درې اونیو کې د سل میلیونه ډالرو په ارزښت لسګونه کارخانې فعال کړي او په خبره یې یو 50 نور هم پرانستو ته چمتو دي.
ازادي رادیوي مجله
د هنر فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې مو له یو آنلاین کتاب لورنځي خبرو چې کتابونه د مشتریانو تر کور او دفتر ورسوي.
ډېر ملګرو به بیا دا شکایت کاوه چې تاسو خو موږ د کتاب لوست هڅوي خو کتابونه نشته یا غوې د لاسرسي سختې.
د پښتو داستاني ادبیاتو مشهور لیکوال طاهر اپریدی لا دې نړۍ سره مخه وکړه. په روانه خبرونه کې له بارکوال میاخیل سره چې دروازه د اپریدی یو ناولې له اردو پښتو ته ژباړلې مرکه لرو.
د طاهر صاحب کسی یا ناولونه چې تر کومه حد مال وستی دي داستان یا د کسی چې کوم اصول دي په هغه تر ډیره پوره دي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
ځوان لیکوال او څېړونکی مصطفی عمرزی له دې نړۍ سره مخه وکړه. مصطفی عمرزی چې په پښتو او دری ژبو یې لیکل کول د 500 په شاوخوا کې آثار یې لیکلي او خپره کړي وو. نوموړی د نورو رسنیو سره د همکارۍ ترڅنګ خپل هم د دانشنامه افغان په نوم ویب پاڼه درلوده چې خپل لیکنې پکې خپرولې او د لیکنو ترڅنګ زر عنوانه کتابونه هم پکې خوندي کړي وو. مصطفی عمرزی په کورونا ناروغۍ له اخته کېدو وروسته تر تداوی لاندې وو چې همالته یې سا ورکړه. روح دی خادوی. خبریال حفیظ الله حق پرست په لوګر کې ووژل شو. د حق پرست خپلوان وایي نوموړی په داسې حال کې ووژل شو چې په خپله کرونده کې په کار بوخت و. د لوګر د اطلاعاتو او کلتور رئیس عبدالرحمن تسل ازادي راډیو ته وویل حق پرست د پل علم په کلنګار سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو پر یو بل د ډزو په ترڅ کې وژل شوی دی. حفیظ الله حق پرست د لوګر ولایت ځایي خبریال و چې له 1331 هجري لمریز کال را په دې خوایي له بېلابېلو سیمه ییزو او ملي رسنیو سره د خبریال په توګه کار کړی و. روح دې خادوی. په کندهار کې د احمد شاه بابا د ښار جوړولو او په کابل کې د خواجه صفا زیارت د جوړولو چارې پیل شوې. د ښار جوړولو وزارت وایي په کندهار ښار کې د افغان امپراتور احمد شاه بابا د کور د ترمیم لومړنۍ چارې پیل کړې. د یاد وزارت د معلوماتو په اساس د دې وزارت د تاریخي آبدو د رغولو یو ټیم کندهار ته رسیدلې او دوی هڅه کوي چې د احمد شاه بابا له 250 تلین وړاندې د هغه کور او ښار ترمیم کړي. بلخوا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یو خبر په خبرولو سره ویلي چې د کابل ښار په لومړۍ ناحیه کې د خواجه صفا زیارت د ترمیم چارې پیل کړي دي. د یاد وزارت چارواکي وایي چې د خواجه صفا زیارت د ترمیم کار د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له بودیجې پیل شو او په راتلونکو شپږو میاشتو کې به بشپړ شي. ویل کېږي چې خواجه صفا سیمه د بودایي دورې پورې اړوند ده. په فراه ولایت کې د اوناب ګل 15 دودیزه مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې د فراه د سیمه ایزو چارواکو ترڅنګ شاعرانو، لیکوالو او په سلګونو ځوانانو او میرمنو برخه اخیستې وه. له پیلنیو خبرو وروسته شاعرانو خپل شعرونه واورول چې د سولې، اوربند، یووالي او خواخوږۍ غوښتنه او رنګونه پکې له ورایه ښکارېدل. د مشاعرې په پای کې شاعرانو ته ستاین لیکونه او ډالۍ هم ورکړل شوې. په لوګر کې د سنځلګل ادبي بهیر خپل لومړنۍ غونډه وکړه. د لوګر ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې د لوګر شاعرانو او ادب مینوالو په مرسته یې د دې ولایت په مرکز پل علم کې د سنځلګل خپلواک ادبي بهیر پیل کړ. د دې بهیر په لومړنۍ او پرانیست غونډه کې چې د پنځشنبې په ورځ وشوه لوګر میشتو لیکوالو، شاعرانو او د ادب مینوالو پکې ګډون کړی و. د دې ادبي بهیر غړي وایي چې په اونۍ کې به یو ځل ناسته کوي او په ادبي ژانرونو او ټولنیزو موضوعاتو د بحثونو ترڅنګ به مشاهره هم کوي.
د پښتو داستاني ادبیاتو مشهور لیکوال طاهر اپریدی تیر اونۍ د 20 کلونو په عمر وفات شو. ارواخه طاهر سره پریدای چې د خیبر پښتونخوا د ادم خیلو درې کې زیږیدلې وو په کم عمر کراچۍ ته کډه شوې وو او د ژوند تر ورستۍ شېبې هلته پاتې شو. طاهر پریدی چې په پښتو او اردو ژبو ناولونه، لنډې کیسې او یونلیکونه لیکلي د ټولو چاپ شویو کتابونو شمېرې 40 ته رسیږي. د نوموړي د داستاني ادبیاتو کلیات افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت په کابل کې چاپ شو. بارکوال میاخیل چې دارواخه طاهر اپریدی شینسترګې ناول یې له اردو پښتو ته ژباړلی، د دې کتاب او دارواخه د اپریدی د کیسه لیکنې په ځانګړنو مو ورسره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
میخیل صاحب، د ارواخه طاهر افریدی یو ناول تاسو ژباړلی، غواړم د دغه ناول په اړه اول راته ووایاست چې دا ناول په اردو بیا تاسو پښتو ته ترجمه کړ، یعنی کوم څه درته پکې مهم ښکاره شول چې فکر مو وکړ دا ناول باید په پښتو کې هم وي؟
مننه. د طاهر افریدی صاحب دغه ناول په کار خدا و چې طاهر صاحب دا پخپل په پښتو کې لیکلای وای، ځکه چې دای پخپل زیات کار په پښتو کې دی، خو چون دا د اردو لیکلای وو نو پښتو ته ژباړه ما ځکه مهمه وبلل چې د دې ناول موضوع له پښتنو سره تړلې و. په دې ناول کې چې کوم سیمه انځور شوی دی، هغه د پښتونخوا دغه قبایلی سیمه چې دی دا انځور شوی دی، او بیا په دې کې چې افغانان چې کله له افغانستانه کوزی پښتونخوا ته راکړه سول، نو د دوی ژوند په ډیره ښه توګه په دې ناول کې انځور شوی دی. په دې خاطر ما ته ډیر په زړه پورې و چې دا باید پښتو ته هم ژباړل شي. بل کله چې دا ناول په اردو کې چاپ شو نو ما ولوست او طاهر صاحب ته ما ستاینه وکړه، نو ده وغوښتل چې که دغه ناول زه پښتو ته ژباړم، نو د ده غوښتنه هم وه چې دغه ناول که پښتو ته ژباړې ستاسې ژبه چې دغه افغانستان ژبې ته نږدې ده او کېدای شي په افغانستان کې بیا خلک خوښ کی، نو بس بیا ما پایل ور باندې وکړه. او ډیر کلونه د دې ناول کیږي، یو څه برخه په الفت مجله کې هم خبره شوی و خو یو څه برخه نیمګړې پاتې و، نو بیا کله چې زه امریکا ته راغلم او دغه نیمګړې برخه مې هم بشپړه کړه او درې کال مخکې افغان حکومت دغه ناول چاپ کړ.
د کیسې په اړه یې که راته ووایه، یعنی په دې کیسه کې که څه هم تاسو اشاره ورته وکړه چې د قبایلو د افغانانو د ژوند تصویر دی پکې، خو دا ټوله کیسه په څه راڅرخي؟
دا ناول که څه هم تاریخي ناول خو نه سو ورته ویلی، خو تر یو څه حده پورې د شربت ګلی ژوند په دې ناول کې انځور شوی دی. او د ناول دویمه کرکټر چې ده د هغې نوم هم لیکوال عظمت ګله ټاکلی دی، نو سړی ویلی سي چې دا عظمت ګله او شربت ګله دا نومونه سره ورته دي. خو په دې ناول کې څنګه چې ما وویل تاریخي ناول نه دی، نو کټ مټ به د شربت ګلی د مهاجرت ژوند نه وي پکې انځور شوی، خو د دې هغه د دې عکس چې یو بهرني اخیستی و بیا هغه عکس ډیر مشهور شو، نو دغه کیسه هم پکې راغلې ده. بل دا دی چې په دې ناول کې د مینې یو داستان بیان شوی دی. سندک چې د دې ناول کرکټر دی، هغه په عظمت ګله باندې مینېږي په وطن کې، او بیا په وطن کې چې حالات خرابیږي او جنگ جګړې جوړیږي، نو لومړی د عظمت ګله دوی کورنۍ کوزی پښتونخوا ته راکډه کیږي، بیا د سندک دوی کورنۍ له هملته په وطن کې، خو بیا په جګړو کې د سندک د کورنۍ کسان هم وژل کیږي، او بیا وروسته دی یوازې پاتېږي، او دی هم بیا دا ټول کلی چې له خلکو خالی سي وروسته دی هم بیا د شالو خوا پسې را روان سي، او بیا په دې کیمپونو کې دی ګرځي په دې خپله ورک پسې په دې خپله معشوقه عظمت ګلې پسې دی بیا ګرځي. او په دې وخت کې دی د قبایلي سیمو یوه کورنۍ له هغوی سره وپیژني، او د هغوی په کور کې اوسیږي، له هغوی سره کار هم کوي، او وخت په وخت په دې کیمپونو باندې ګرځي په خپله ورک پسې ګرځي. نو دا ډېر یو تریخ داستان دی، پوره داستان بیانول خو بدلته ګرانی، خو کله چې دی د عظمت ګلې کورنۍ پیدا کوي بیا د هغوی له کورنۍ سره یو ځای کیږي، او څه وخت وروسته بیا د عظمت ګلې پلار په یو پیښه کې وژل کیږي، نو دا هم بیا د دوی د کورنۍ لپاره یو صدمه وي. خو بالاخره څه وخت چلته په کیمپ کې تیروي، بیا دوی دواړه بیا کورنۍ بیرته افغانستان ته کډه کیږي، او ناول په دې پای ته رسیږي چې په آخر کې بیا د عظمت ګلی او د سندک واده سره کیږي. خو څنګه چې ما وویل چې په لنډه توګه به شاید چې زه د ناول چې خپل کوم خوند دی او پاکې کومه شیرینه ده شاید هغه زه بیان نه کړای سم، خو ناول هم له تلوسې ډک دی، او هم چې د سندک او د عظمت ګلې چې د مینې کم داستان دی، او بیا چې کم د مهاجرت ژوند دی، دا ډېر په دردناکه توګه انځور کړی دی او ډېر دلچسپ دی.
میخیل صاحب تاسو دغه ناول ژباړلی او کیدای شي د ارواښاد طاهر افریدي نور آثار مو هم لوستي وي. د ده په کیسه کې د ده په نثر کې د ده په ناول کې ځانګړي څه دي چې دی له نورو جلا کوي، د ده نثر له نورو جلا کوي؟
د طاهر صاحب د کیسو او د ناولونو ژبه چې ده هغه د کوزي پښتونخوا د نورو لیکوالو غوندې ساده ژبه ده او کیسې اکثره بیانیه کیسې ډېرې دي. ده خو څه چې د په دې وروستیو کې په کیسه لیکوالو کې یو څه شهرت پیدا کړ هغه دا دی چې دی ځینې سمبولیکې یا علامتي کیسې هم لیکلې دي. که وګورو په پښتو کې داسې لیکوال خو شاید بیخي ونه لرو چې ټول داستاني آثار سمبولیک وي یا علامتي وي. خو طاهر افریدی صاحب په کوزو پښتونخوا کې چې د کیسو یا د داستانونو په شمیر څو لیکوال دي، نو دایم له هغوی څخه یو دی چې علامتي کیسې لیکلي دي. د ده د کیسو یوه ځانګړتیا دا هم ده چې د ده چې کومې خپلو کیسو کې چې کومې پېښې راخیستې دي هغه تر ډېره داسې شاید ونه وایو چې ټول په ټوله نه وي دي، خو پر داسې موضوعاتو یې کیسې لیکلي دي چې هغه زموږ ولس ورسره لاس او ګریوان دی په لرو بر کې، یعنی د خپل وطن د خاورې د ولس ستونزې راخیستې دي او هغه یې په کیسو بدلې کړې دي.
که د کیسو تخنیک ته راشو، د پلاټ، د تلوسې، د کریکټرایزیشن یا هغه د کیسې ځینې نور تخنیکونه چې دي، دغو مسلو ته ارواښاد طاهر افریدي څومره پام کړی؟ او که ځوانان د کیسې لولي په تخنیکي لحاظ دوی څه ترې اخیستلی شي؟
د طاهر صاحب کیسې یا ناولونه چې تر کومه حده ما لوستې دي، نو د داستان یا د کیسې چې کوم اصول دي نو په هغوی تر ډېره پوره دي. خو په خصوص چې د ده کیسې یوه ځانګړتیا چې لري هغه دا دی چې د ده په کیسو کې چې تلوسه چې یو مهم شی دی، تلوسه د ده په کیسو کې ډېره زیاته یا هغه له دې اړخه هم ځکه په خلکو کې زیات محبوبیت لري د ده کیسې یا ډېر مشهور شوي دي چې او لوستل کېږي هم ډېرې، چې تلوسه د ده په کیسو کې ډېره زیاته وي کله چې کیسه یا ناول یې څوک پیل کړي او تر پایه یې نه پرېږدي. نو یو خو دغه اړخ دی چې د پخپلو کیسو کې دغه اړخ ډیر برجسته ساتلی دی. بل څنګه چې مخکې ما وویل چې د ځینې علامتي یا سمبولیکې کیسې دي، نو زموږ ځوانان که د ده کیسې ولولي نو شاید چې دغه د سمبولیکو کیسو له اړخه دوی ته ډیر څه ورکړي او موږ په دې برخه کې اړتیا هم لرو. که څه هم یو وخت خو سمبولیزم یا علامت نگاری چې وه دا یوه داسې و چې په کومو ټولنو کې به خلکو د واکمنو له ډاره یا د ټولنې د نورو قیوداتو له ډاره ښکاره خبره نه سوای کولی، نو په سمبول کې به یې کوله. خو اوس په ادبیاتو کې سمبول یا په نورو هنرونو کې سمبول اوس په هنر بدل شوی دی. نو له دې اړخم په پښتو داستاني ادبیاتو کې که وګورو د سمبول خواته ډیر کم کار کیږي. او وجه دا ده چې په علامت کې یا په سمبول کې خبره کول ګران کار هم دی. نو که زموږ ځوانان دې اړخ ته پام وکړي نو زموږ د داستاني ادب د اړخ به هم لا ورسره خوندور او ښایسته.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې ارواښاد طاهر افریدی له دې نړۍ لاړ خو کتابونه یې پاتې دي، پښتنو فرهنګیانو ته، عامو پښتنو ته څه کول پکار دي؟ یعنې د ارواښاد طاهر افریدی له دغه لوی میراث سره دوی باید څه ډول چلند وکړي چې دی هیر نه شي، دی ونمانځل شي او هغه فکر یې، هغه څه چې د غوښتل د دې ټولنې لپاره هغه لاره تعقیب شي؟
له بده مرغه د پښتنو چې کوم لوی پوهان او لیکوال دي چې هغه ټول عمر د خپل ژبې او خپل ولس ته خدمت کړی دی، نو یو خدا دی چې دوی د ژوند د وروستي کلونو په ډیر بد حال کې تیریږي. اکثره موږ وینو چې په دې وروستیو څو کلو کې چې خصوصا په کوزه پښتونخوا کې چې کوم پوهان، لیکوال او شاعران وفات شوي دي، نو د ژوند په دې وروستیو کلونو کې حتی دوی دومره تنګلاسي وي چې د خپل علاج پیسې هم نه لري. د پښتو کتابونو بازار خو موږ او تاسو ته معلوم ده چې خصوصا داسې لیکوال لکه طاهر صاحب چې تر شلو زیات کتابونه یې لیکلي وي، نو هغه په دې خپل کتابونو یا د خپل کتابونو په پیسو باندې ډوډۍ نشي پیدا کولای. په غرف کې کوم وګور کوي لیکوال یو یا دوه کتاب ولیکي هغه ټول عمر د کتاب پیسو ته ناشتي. نو د طاهر صاحب چې کوم آثار دي دا خو په ورسته کې فکر کوم چې ټول په افغانستان کې چاپ شو، د ناولونو کلیات هم چاپ شو او د داستانونو د لنډو کیسو کلیات هم چاپ شو، خو د کوزي پښتونخوا ته دا کتابونه ډیر کم راځي. نو زما غوښتنه به دا وي چې زموږ کومې علمي ادارې دي، کاغه د پېښور پښتو اکیډمۍ ده او کاغه د کوټ پښتو اکیډمۍ ده، چې د دوی دغه آثار بیا بیا چاپ کړي او کله چې بیا د دوی تلین راځي او بیل تلین چې په دوی باندې غټ سیمینارونه وکي، او خصوصا د طاهر صاحب په اړه خبر وکړو چې طاهر صاحب په داسې سیمه کې شاوخوا 50-60 کاله د پښتو ډیوه بل ساتلې و، چې هلته پښتو د لیک تر هدا بداو وای چې پورو کېدو دغه ځکه چې کراچی کڅم د پښتنو یو ډیر لوی شهر دی، خو په دې شهر کې خلک په ورځني ژوند کې په اردو خبرې کوي. په کار خدا دې چې په کراچی کې د طاهر صاحب په ویاړ باندې یو غټ سیمینار وسی، او یا که ممکنه یې چې په کراچی کې چې کوم ادبي ټولنې دي یا ته چې کوم پښتانه اوسېږي، نو که دوی دا هڅه وکړي چې هلته په کراچی پوهنتون کې د کراچی په یوه شخصي پوهنتون کې که څه هم اوس د پښتو ادبیاتو څانګه سته، خو د کراچی په سرکاري پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو څانګه نشته تر اوسه پورې، او اوس هڅې روانې دي چې دا څانګه هم جوړ شي. نو که دغه د پښتو ادبیاتو چې کومه څانګه ده هلته که د طاهر افریدي صاحب په نامه باندې یو څه ونومول شي، نو دا به د طاهر صاحب نوم نورم ژوندی وساتي.
د غزنی نوم یالی د هغه کتاب نوم دی چې په دې ورستیو کې په غزنی کې چاپ شوی. د غزنی لیکوال او فرهنګیان د غزنی نوم یالی د لیکوال دا کار ستایي او دا ډول کتابونو چاپ نیک شګون یادوي. د تیرې سه شنبه په ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د غزنی اطلاعاتو فرهنګ ریاست له لوري د دې نوی چاپ شوی کتاب مخکتنه هم وشوه. نورحال په راپور کې
غزنی نوم یالی دغه کتاب په غزنی ولایت کې د میشتو قومونو پښتون، هزاره، تاجک او اهل هنودو د نوموتو سیرو منځپانګه تشکیلوي. دا اثر لیکوال او د پوهنتون استاد جمیل بشیری لیکلی چې په دا وروستیو کې په غزنی کې چاپ شوی دی. د تیرې سه شنبه په ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د دغه نوی چاپ شوی کتاب مخکتنه وشوه. د کتاب د مخکتنې په غونډه کې د سیمایزو چارواکو ترڅنګ په غزنی کې د میشتو قومونو استادو، لیکوالانو، شاعرانو، د قلم خاوندانو او مینوالو ګډون کړی و چې د کتاب په اړه یې ځنیو ویناوې وکړې او ځنیو بیا لیکلي مقالې ولوستې. د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس هيا عرفان په خپلو خبرو کې وویل غزنی د علم او فرهنګ ټاټوبی دی. موږ نن د یو داسې اثر مخکتنه کوو چې له توپیره پرته د ټولو قومونو وتلې څیرې د یاد کتاب منځپانګه ده.
یو ژمن لیکوال راغلی او یو ښه کتاب یې لیکلی دی چې دغه په حقیقت کې د غزنی د خلکو لپاره عزتمند دی.
خاغلی عرفان زه تکړه موږ ژمنه کوو چې د کتاب او مطالعې د فرهنګ د ودې لپاره به هڅې کوو ترسو غزنی تیر تاریخي برمته استون شي. د غزنی لیکوالان او فرهنګیان د غزنی نومیالي د لیکوال دا کارستا یو د ډول کتابونو چاپ نیک شګون یادوي. د غزنی پوهنتون استاد او د یو شمیر کتابونو لیکوال مصطفی صفا ویل ډیر وخت زموږ د اتلانو تاریخ اسطوره‌ای شکل لري ځکه چې هغه د تاریخ په پاڼو کې ځای شوی نه وي. دا چې جمیل بشیری زیارخ کله او د غزنی نومیالي کتابې د تاریخي شواهدو پر اړه کې لیکلی دی لوی کار دی.
د ژانر د نظره ادبی تذکره ده. ادبی تذکره ډیر کله په تاریخ پورې نږدې کیږي، یعنی خپل تاریخ نه دی ټولک، لیکن د تاریخ لپاره ډیر ښه خام مواد کېدلی شي. ډیر کله موږ متاسف د افغانستان په کچه تاریخونه نیمګړي، زیاتره وخت کې چې په تاریخ کې په یو څه کې معلومات نه وي نو هغه تشه یې په افسانو ډکېږي.
خاغلی صفا زی تکړه هر ځوان باید د خپل مسولیت لمخې د ټولنې د پرمختګ او کتاب د ودې لپاره خپل هڅې وکړي. د اهلی هنودو استادی چلبل سنگ چاپ شوی کتاب د یووالي الګو یاد کړه. نوموړي په خپلو خبرو کې ویل په دې کتاب کې زما د بابا یادونه هم شوې ده چې د یونانی طبابت وتلی عالم و.
غزنی والو ته مبارکي وایم د دغه متحد کتاب خاطر چې استاد محترم چاپ کړی او مختی ډالۍ کړ
تقدیم کرد.
د دغه کتاب پر پختی لومړی ټوک لیکل شوی. د کتاب لیکوال جمیل بشری په خپلو خبرو کې ویل په پام کې لري چې د دغه کتاب نورې برخې بشپړ یو د غزنی ولایت نوموتی څیرې پکې راټولې کړي. خاغلی بشری د کتاب د چاپ د اړتیا په اړه وویل غزنی د تمدن او مدنیت زانګو پاتې شوې ده. دا چې په پښتو ژبه کې موږ کوم کتاب نه درلوده نو ځکه مې د دې کتاب لیکلو ته هوډ وکړ او د ملګرو د مالی همکارۍ پر مټ ستاسو لاسونو ته ورسېد.
په پښتو ژبه کې داسې یو اثر شتون نه لرل چې د غزنی ټولو نومیالیو ته ځای ورکړ سوی. موږ د دې په خاطر باندې چې د سیاسي تعصب مسله له منځه وړي وي، د دې په خاطر باندې چې د قومي تعصب دغه سرطاني مهلک مرض سره پیاوړې مبارزه کړې وي، د دې په خاطر باندې چې خپل نومیالیم د منطقې او د افغانستان ان د جهان په کچه باندې خلکو تور پیژندلې وي، ځوانانو ته مثبت ذهنیت ورکړی وي، دې کار ته په خپلو شخصي امکاناتو باندې ملا وتړله.
په دغه کتاب کې د افغانستان د پخوانی پاچا نور محمد ترکی، کاتب هزاره او عبدالاحمد مومن ترڅنګ د ډېرې کسانو لنډې پیژندګلوۍ شوي. اکسونه چاپ شوی او په اړه یې معلومات لیکل شوي دي. لیکوال او یونلیکونکی مزمل هوتک دا یو ګټور اثر یادوي.
د دې اثر ایجاد د غزنی د فرهنګي نمود لپاره یو ډېره لویه لاسته راوړنه ده. موږ د داسې اثارو ډېر کم شاهدان یو، خو په وروستیو کې دغه استاز په دې باندې توانېدلی دی چې د غزنی د پخوانۍ دورې کسان، د معاصرې دورې کسان، همداسې د اوسنۍ دورې کسان په یوه ټوک کې معرفي کړي.
د دغه کتاب د چاپ مالی لګښت د غزنی د بیلابیلو قومونو یو شمیر ځوانانو او قلموالو د خپل وس په اندازه مرسته کړې وه. د غزنی نومیالی کتاب 255 مخونه لري او د زرو ټوکو په تیراژ چاپ شوی دی.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې ګڼو آنلاین کتاب پلورنځیو کار پیل کړی چې کتابونه د خپل مشتریانو تر کورونو او کارځای پورې ورسوي. په دې کتاب پلورنځیو کې یو هم د افغانستان ریډس په نوم د کتابونو پلورنځی دی چې مسؤول وایي لوی مقصد خلکو ته د ښو کتابونو رسول او د مطالعې فرهنګ عامول دي. د افغانستان ریډس له مسؤول سردار محمد سروان سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. سروان صاحب، د افغانستان ریډس د فعالیتونو په اړه کرا ته وایي څنګه او له کومه ځای مو را پیل کړ؟
افغانستان ریډس آنلاین کتابتون خو موږ داسې پیل کړ چې موږ یو ډله ملګري د کتاب د لوست مینوالیو په مختلفو ادارو کې کارونه کوو او د کتاب سره مو ډیره خاص مینه ده. موږ چې کلم له هیواده بهر ځو، خلک پوښتنې کوي چې پارکونه به چرته یا نور داسې ځایونه به چرته. زموږ اوله پوښتنه دی چې کتابتونونه چرته دي. نو موږ به کلم چې بهر تلو کتابونه مو له ځانه سره راوړه او خدم لوستلم، نو بیا هم یو څه نور ملګري د کتاب لوست ته تشویقول او هڅول مو چې هغوی هم کتاب ولولي. خو ډېری ملګرو به بیا دا شکایت کاوه چې تاسو خو موږ د کتاب لوست ته هڅوئ، ښه کتابونه نشته یا هغې ته لاسرسی سخت دی. نو بیا موږ ملګري خپلو کې کېناستو، وویل چې راځئ د هڅونې تر څنګ اوس ښو کتابونو ته لاسرسی هم پیدا کړو او آسان یې کړو ملګرو ته تر څو هغوی ښو کتابونو ته لاسرسی ولري. نو په همدې موخه مو د افغانستان ریډس آنلاین کتابتون بنسټ کېښوده. د هغې تر څنګ بیا بل ستونزه دا وه چې اوس خو ځینې ملګري بوختي نشي کولی چې کتابتون ته راشي، راځئ دا آنلاین کو او تر کوره او کارځایه کتابونه خلکو ته ورسوو. نو اوس موږ تر کوره او کارځایه کتابونه خلکو ته رسوو او موخه او هدف مو ماموریت مو دا دی چې په افغانستان کې د کتاب د لوست دود عام شي، پیاوړی شي او افغانستان په یو لوستي ملت باندې بدل شي، دا هیواد په یو لوستي هیواد باندې بدل شي.
کتابونه مو ټول له بهر راوړی کنه د افغانستان کومې ژبې چې دی پغو هم کتابونه در سره شته؟
کتابونه مو له بهر هم راوړی او راوړی او د کور دننه جسمه کتابونه چاپ کیږي ټول مو سره شته دی. د کتاب له پلوه زموږ ویپاڼه ډیره بډایه ویپاڼه ده، تاسو به کولای شئ چې زموږ د ویپاڼې ته سر ورکړه کې وګورئ. نو موږ له بهر هم کتابونه راوړو او دلته چې کوم کتابونه چاپ کیږي ټول هغه چاپخونې چې هغه سره زموږ کسانو ورزی ګوري نوې کتابونه چاپ شي نو هغه راوړي. نو کتابونه هم له بهر راوړو هم کور دننه چې کوم کتابونه چاپ کیږي په مختلفو ژبو موږ سره شته دی.
یعنی څومره کتابونه مو در سره وي؟
موږ 15,000 کتابونه وسلرو او تقریبا 13 ورځ د 1200 نورو کتابونو لیست مو تیار کړی دی. تر اوسه هم ویب سایټ ته نه دی پورته کړی، هغه هم کېدای شي په دغه لنډو ورځو کې ویب سایټ ته پورته شي. نو هر ورځ موږ ویب سایټ ته نوي کتابونه پورته کیږي که دلته هر کتابتونونه دي او که هغه چاپخونې دي چې هغوی کتابونه چاپ کوي موږ سره اړیکه نیسي، زموږ ټیمونه خبروي، بیا زموږ یو ځانګړی ټیم دی هغوی بیا نو دغه کتابونو بیلګې راوړي او د هغوی انځورونه اخلي او هغه بیا خپل ویپاڼې ته پورته کوي.
له کومه وخت راهیسې مو چې دا کار پیل کړی تر اوسه پورې څنګه روان دی؟ خلک کتاب اخلي که نه؟ ځکه په بازار کې چې ځینې وخت د کتاب پلورنځیو له مسؤلانو سره یا د کتاب خپرندویو ټولنو له مسؤلانو سره زموږ خبرې شوي، هغوی ډېر وخت د ناهیلۍ خبره کړې او دا یې ویلي چې دلته خلک کتاب نه لولي، کتاب نه اخلي. ستاسې کاروبار څنګه دی؟
الحمدلله زمونږ کاروبار تر هغه کچې کامیاب دی چې زمونږ تمام نه و، یعنی زمونږ د تمې په خلاف باندې کامیاب دی او خلک اوس کتابونه لولي. د تیر پرتله موږ افغانستان له نورو هیوادونو سره پرتله کو دلته به د کتاب لوست هغه عمر نه لکه نورو هیوادونو کې چې دی، خو که د تیر سره پرتله کو د تیر په پرتله اوس د کتاب د لوست دود عام شوی دی او عام کیږي. خلک اوس کتاب لولي، په خاص ډول ځوانان، هغه ځوانان چې کار کوي او ځوانان په دې پوه شوي دي چې که په ځان سرمایه ګذاري ونه کړي او کتاب ولی خپل پوهه ژوره نه کی، خپل معلومات نوی نه کی، نو نور خلکی کوي نو دو شاته پاتې کیږي. نو د تیر په پرتله اوس د کتاب لوست عام شوی او ډیر شوی او ډیریږي ورځ تر بلې. مونږ ته ځینې وخت داسې ځین نه د کتاب آرډر یا فرمایش راشي چې زمونږ هیڅ تمه نه وي، یعنی د موټرو جوړونکي، عام دکانداران چې هغوی هیڅ یعنی کم دولتی مامورین هم نه دي، یعنی داسې کسانې چې کتاب خو باید هر سړی ولولي، خو داسې چې اډر راشي درته فرمایش راشي چې لکه د موټر مستري کتاب لولي، د ورځې د موټر مستري توګه کوي کتاب لولي او همدغه کتاب بیا د شپې خپل اولاد ته لولي، نو سړی اوس هیله من شي. نو په ټوله کې ویلی شو چې د کتاب د لوست فرهنګ په تیر پرتله اوس شوی دی.
وجه څه ده چې ستاسو کار ښه شوی؟ یعنی له تاسو سره ډېر ښه کتابونه شته دي که نه؟ ډېر ښه کمپاین مو ورته کړی.
زموږ د بریا راز په ډېرو اعلانونو کې هم نه دی او کمپاین کې هم نه دی، زموږ د بریا راز په څلورو فکټرونو کې دی. اول فکټر دا دی چې موږ یو ډېر ښه ژمن ټیم لرو. موږ دا کار د یو احساس له مخې کوو او یوازې مو د ګټې دپاره نه دی شروع کړی، موږ یې د یو احساس د وجه کوو او د کتاب د لوست دود عام کول دا زموږ ماموریت دی، دا زموږ موخه ده، موږ دې موخې ته کار کوو شپه ورځ. دویمه خبره دا ده چې موږ په نړیواله کچه جوړ شوی ویبپاڼه لرو او په هغې مو ډېرې پیسې لګولې دي. یو څوک په ډېره اسانۍ سره کولای شي چې د افغانستان له هرې برخې نه کتاب فرمایش راکړي، آرډر راکړي او زموږ ټیم یې تر کوره او کارځای ورسوي. دا زموږ دویمه ځانګړنه ده چې موږ خلکو ته کتاب تر کور او کار ځای ورسوو او ویبپاڼه مو په نړیواله کچه جوړه کړې ده. بل فکټر د بریا دا دی چې زموږ د کتاب کیفیت ډېر ښه دی. موږ بې کیفیته کتاب، یعنی بې کیفیته په دې معنا چې په کیفیت سره لیکل شوی نه یا چاپ شوی نه، هغه کتاب خپلې ویبپاڼې ته نه پورته کوو. او تر څنګ اخري خبره دا ده چې زموږ قیمتونه به ډېرې مناسبې دي، ځکه موږ یوازې افغانستان ریز دې په نظر کې چې پیسې دې وګټو. موږ وایو چې د کتاب دوه تکار وشي نو په دغه پروسه کې به اتمن یو څه هم ګټو چې تر څو دغه اداره باندې وچلو. موږ نسې داوا نه کوو چې موږ یو خیریه ټولنه یو، هیڅ ګټه نه کوو، ګټه کوو خو ډېره کمه ګټه کوو تر څو پرې صرف دغه د ادارې هغه ماشین چلیدلی پاتې شي.
کوم کتابونه ډیر خرڅیږي؟ یعنی کوم کتابونه ډیره تقاضا لري؟
کتابونه خو په ټوله کې ټول خرڅیږي، خو ډیر چې خرڅیږي په اوسنی وخت کې د ارواپوهنې کتابونه ډیر خرڅیږي، همدغسې د تجارت کتابونه ډیر خرڅیږي، درېیم د سیاست کتابونه خرڅیږي، د ماشومانو د ادبیاتو کتابونه مې اوس خرڅیږي. اوس پلرونه هم دې ته متوجه شوي دي چې په خپلو اولادونو باندې کار ونه کړي، سرمایه ګذاري ونه کړي، نو د دوی اولادونه نه شي کولای چې د نورو اولادونو نه مخته لاړ شي او ښه راتلونکی ولري. نو دغه سلور ډیر خرڅیږي نو ټول خرڅیږي خدا غ سلور لکه مخکې چې ما راپوهنه ده تجارت ده سیاست ده د ماشومان ادبیت دي د خرڅیږي په دې ورځو کې
دا د تاسو د کار پروسه څه ډول ده یعنی یو څوک زنګ درته کوي ویب سایټ موږ ته داسې لارښته ده چې تاسو ته وایي چې مثال زما دغه کتاب کار دی راویلېږئ د کار طریقه څه ډول ده چې یو کتاب تر مشتری پورې رسیږي
یو د بریا راس له مخکې ما وویل همدا دی چې موږ په نړیواله کچه باندې یو ویبپاڼه جوړ کړې په هغې مو $200,000 لګولي او دا اوس هم له کار لاندې ده کار ورباندې کوو یو کمپنۍ ده بهر کې هغه ورباندې کار کوي زمونږ یو څوک چې غواړي موږ نه کتاب واخلي زی زمونږ ویبپاڼې د سرور ښکاره کوي هلته د سرچ یا د لټون یو باکس دی که دوی ته کتاب نه معلوم نو هغه ته دا کتاب نوم ورکوي هغه په هره ژبه باندې دوی ورکي هغه کتاب دوی ته راځي او که کتاب د ویب سایټ په کور پاڼه کې وي نو بیا ضرورت نشي چې لټون وکړي هماغه هلته وي کتاب باندې کلیک کوي کتاب کیکاږي کله چې کتاب کیکاږل شي بیا دوی ته د کتاب په اړه باندې یو څه لنډ معلومات راځي هغه لولي بیا دوی وایي چې زه غواړم دا کتاب واخلم هلته د بای په نوم یو بټن ده یو توکمه ده هغه کیکاږي نو دوی مخکې ځي مخته چې کله چې دوی ته وایي چې ښه نو اوس تاسې خپل ادرس او د اړیکې شمیره دلته موږ ته په دې فورم کې واچوئ هغه په هغه فورم کې اچوي ټول نیمه دقه وخت هم نه غواړي هغه فورم چې کله دوی ډک کړي بیا دوی د بشپړوالي بټن کیکاږي اډر دا فرمایش بشپړ کیږي دوی نه مننه کوي زموږ سیستم اډر تر مونږه راځي کله چې اډر تر مونږه راشي زموږ ځانګړی ټیم هغه اډر ګوري چې کوم شی نیمګړنې خو پکې نشته دوی پکې تبند خپل ایمیل برېښنالیک هم اچولی د اړیکې شمیره هم اچولی هغوی ته صرف یو زنګ وهي چې دا کتاب ته اډر کړی د غځی نه تاسو څه وخت په کور یاستئ یا په دفتر یاست کې یاستئ هغه کوم ځای چې دوی پکې ادرس ورکړی موږ د هغې پوښتنه کوو چې موږ دا کتاب تاسو ته درورسوو دوی بیا موږ ته وخت ښیي بیا زموږ ځانګړی د لیک ټیم دی هماغه وخت کې هماغه کتاب د دوی کور یا کار ځای ته ورسوي نو کار پروسه ډېره اسانه ده
که فرضاً کوم کتاب تاسو سره نه وي یو څوک غوښتنه کوي چې زه دغه کتاب غواړم تاسو یې له بهره ورته راوړئ که نه
حتما که یو کتاب موږ سره نه وي موږ دا دوام نه کوو چې د نړۍ ټول کتابونه موږ سره شته خو ډېر کتابونه لرو په پرتلیز ډول باندې که نه وي موږ هغه کتاب هغوی ته راغواړو وخت ورکوو موږ په خارج کې له ډېرو کتابتونونو سره او له هغه څوک چې کتاب چاپ کوي له چاپخونو سره اړیکې لرو هغه کتاب هغوی ته راغواړو
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې راتلونکي ته مو څه نیت دی دا کار به په همدې ډول مخکې ځي که نه ځینې تغیرات به راځي
د راتلونکي په اړه باندې خو موږ هره ورځ هڅه کوو چې د خپلو مشتریانو نه څوک چې زموږ کتابونه اخلي د کتاب د مینهوالو نه نظر واخلو د هغو د نظریاتو په رڼا کې موږ په خپله ویبپاڼه کې په خپل کار کې پرمختګ راولو او هڅه کوو چې ورځ تر بلې څنګه کولای شو چې ښه کتاب په مناسب قیمت باندې تر خلکو ور ورسو او هدف چې زموږ دی چې په افغانستان کې د کتاب لوست دود عام شي چې هغې ته ورسیږو او افغانستان په یو لوستې هیواد باندې بدل شي نو موږ شپه او ورځ په دې باندې فکر کوو سوچ کوو هڅې کوو او هر هغه څه چې ممکن وي تر څو موږ سره کومک وکړي خپل هدف ته ورسیږو چې افغانستان په یو لوستې هیواد باندې بدل شي
ډېره زیاته مننه
تاسو نه ډېره مننه کورمه
ازادي رادیو مجلې تغواګیاست انزورګری د انسانانو د لومړنۍ هنرونو لړلې بلل کیږي چې په هر پیړۍ کې د هغې پیړۍ د ذوق او ضرورتونو جامع اغوستي په یو شتمه پیړۍ کې د انزورګرانو هڅه دا وی چې انزورې د کامرې د یواکس په څیر نه بلکې یو مفهوم او پیغام ولېږدوي ځوان انزورګر اقبال ترنک چې خپله تر ریالیزم مفهومي یا معاصر انزورګری ښه بولي د خپلې یوې تابلو په اړه راته غږېدلی چې تاسې یې اورېدو ته رابولم ترنک صاحب کله چې په هنري او ادبي مسایلو بحث کیږي دا بحث ډېر عمومي وي مثال لیو انزورګر سره د ټولو انزورګری په اړه خبره کینی خو موږ نن غواړو لته سره یوازې د یوې تابلو په اړه خبرې وکړو چې زموږ مخ ته ایښي دا یو څیره ده چې زخت ډیر رنگونه پکې کارول شوی خسترګي او خله چې دا په دې سور رنگ وهل شوی غواړو لمړی لته د پښتو چې دغه تابلو په څومره وخت کې جوړه شوه او څنګه را جوړه شوه
دا مفهومی انزورګری ده او د کیسې د غوړ رنگ کار سوی د تقریبا 2.5 هفتې مې ور باندې کار کړی ده. د دې تخنیکی اړخ دومره خاص ستړیا نه درلوده، سخت نه و، خو مفهومی اړخ یو څه مطالعه ته ضرورت درلوده. مفهومی اړخ ډیر سرچ ته ضرورت درلوده چې ما باید هر رنگ سی کارولای وای، دغه مفهوم پوهېدلای وای، هغه رنگ پر خپل ځای باندې کارولای وای. کنه نو دې تابلو زه دې ته اړ کړم چې زه ډیر رنگونو مطالعه کوم او ډیر رنگونه پر خپل ځایونو باندې وکاروم.
دا تابلو د یوې انجلۍ تابلو ده او مختلف رنگونه پکې کارېدلي. کله چې دغه تابلو جوړوله، یعنی پایلې څه ډول وشو؟ مثال ځینې انځورګران وي، هغوی ځینې کرښې باسي، ځینې زاویې ټاکي، تا همدغه کار کوي که نه؟
زه د کرښو په واسطه باندې کار نه کوم، ځکه کرښې چې دي هغه له واقعیت سره به هغه کرښې اندازه کیږي، بیا به پر تابلو باندې کار کیږي. ډېر اوږد او ستړی کار یې ده. ما ډېر وخت آزاد کار کړی ده او سکیج هم پر پنسل باندې نه کوم، چې لومړی په پنسل سکیج وکړم بیا رنګونه ورته ورکړم، بس مستقیم رنگونو ته زما برس راخلم او سیده رنگ کار کوم. زه په دې عقیده یم چې پرېږده چې ډېرې تابلوګانې خراب شي، خو وروسته به لاس پوخ شي، قوي به شي، بیا به په یو عادي تاج باندې هم یو ښکلی انځورګري جوړېدای شي. ما ډېرې زیاتې تابلوګانې خرابې کړې دي، ډېرې زیاتې تابلوګانې مې سمې نه دي رسمې کړې. هغه د دې باعث شول چې ماته قوت راکړي. نن مې لاس پوخ ده، نن مې لاس بلد ده چې هره تابلو زه په ظرف د نیم ساعت، یو ساعت، تر یو نیم ساعت پورې کار کوم، تکمیلوم. یو مفهومي تابلوګانې دي چې پر هغوی باندې بیا وخت ډېر باسم، هغه نو بیا یو څه د ذهن ارامتیا او مطالعې ته ضرورت لري.
تا مخکې ویل چې د هر رنگ خپل یو معنا لري، نو دا رنگونه څه معنا لري؟ لکه کېدای شي ځینې راته ووایه په دې تابلو کې چې دي.
دلته مختلف رنگونه کار شوي دي پر مختلفو ځایونو باندې. اوس د رنگ یو خپل معنا ده، یو یې په هغه کم ځای کې کاریږي، د هغه ځای معنا ده که نه، پر هر ځای خپله خپله معنا ورکوي که نه. نو دلته سپین رنگ ډېر زیات کار شوی ده او د دې تر څنګ فولادي رنگ هم ډیر زیات کار شوی ده. دا دواړه رنگونه سي دي، یو خو دا دوه رنگونه زما ډیر خوښیږي هم. د فولادي رنگ ځکه دلته ډیر کار شوی ده چې دا یو بې طرفه مفهوم ورکوي. فولادي واجنای رنگ ده سي، هغه په نورو رنگونو په اسانه نه ګډیږي او نور رنگونه هم په اسانه فولادي ته نه سي ورګټېدای. سپین رنگ واجه خبره ده چې نور ده، موږ د سپین رنگ په نامه شی نه لرو، دا اصلا نور ده. اوس چې کوم رنگونه په سپین رنگ کې راوځي دا له کیمیاوي موادو څخه جوړوي، کنه د سپین رنگ مکمل وجود نه لري، هغه نور ده. او نور چې دغه په خپله روښنایي ده، هغه څه ده چې د هغه په واسطه باندې ټول یو شی لیدلای شي، واقعیت ورته ښکارېدای شي که نه. د سپین څخه زما هدف د نور ده او فولادي رنګ چې ده هغه د بې طرفۍ معنا ده.
که دا راته ووایه چې په ټوله کې بیا نو د دې تابلو مفهوم او معنا څه ده؟
ژوند ده.
تا ویل ژوند ده، خو داسې ژوند چې سترګې هم په سره رنګ رنگول شوی دی او خلوی هم، یعنی سترگی هم دیر نخ کاری او خلوی هم، نو دست دول شوند ده.
بس هر چوک بیل بیل مفهوم زینی اخی دا د زرون تر طول سخت حالت ویسی او شای نوو بینی او نیوو ویلاشی کنو؟ یو څه نه وویني او نه یې وویلی شي. دا تر ټولو هغه سخت حالت دی. یعنی نور که څوک ورته وګوري هر یو خپل هدف ځینې اخلي. زما داسې یو حالت اوسي، یو څه مې نه لیدلی سوای او نه مې ویلی سوای، هغه خبرې چې مې زړه غوښتي هغه مې نه سوای ویلی که نه، او هغه څه چې غوښتل مې ویوي نه مې لیدلی مې نه سوای که نه.
نو نتیجه بیا دا تابلو شو؟
نتیجه تابلو شو، زړه مې په دې تابلو باندې سوړ کو.
ټول څومره رنگونه پکې کارېدلي؟
زخت ډیر رنگونه دي. دا خو د رنگونو په کانټراست یا هم د رنگونو په هغه درجو پورې اړه لري. دلته رنگونه درې عمومي رنگونه شي، هغه اسماني رنگ ده، سور رنگ ده او زیر رنگ ده، اصلي رنگونه دي. بیا د هغوی درې فرعي رنگونه دي چې هغه څخه نارنجي ده، بنفش رنگ ده، چوړیا او زرغون رنگ ده، تور او سپین رنگ دغه ټول مکس سوی دي کار سوی بیا د هر یو مختلف درجی دي که د رنگونو تعداد شنو دلته تقریبا اته رنگه کار سوی دي.
ورسته پوښتنه دا کوم تر نک صاحب چې مخکې به چې تابلوګانې جوړېدلې خصوصا د انسانانو یا د نورو موجوداتو نو هغه به په هماغه ډول لکه یو عکس چې ګورې که نه یعنې تا محسوسولی شوی چې دا د چا څېره ده او په کوم وضعیت کې دی. خو اوس لکه دغسې تابلوګانې چې تاسې جوړوئ یعنې مفهوم ته غواړئ پام کوي فکر کوئ هغه کار ډېر ښه و که نه دا کار ستاسو په نظر ښه ښکاري او فکر کوئ چې دا یو نوښت هم دی او کیدای شي تر ریالیستیکو تابلوګانو دغسې په مفهومي تابلوګانو کې پیغام ښه ولېږدول شي؟
زه داسې وایم ښه سی یو انځورګر داسې یو څه باید کار کړي چې دی غواړي دی شی کار نه کړي چې دی ویني یعنی هغه څه چې دی غواړي هغه کار کړي. اوس خو یو موږ ریالیزم سبت لرو ریالیزم کې خو چې څه شی ویني هغه کار کول دي په هغه کې بیا یوازې د هغه هنرمند هغه تخنیکي کمال ډېر لیدل کېږي چې دی تخنیکي برخه کې ډېر قوي ده او ډېر ظرافت کاروي. خو بل داسې یو برخه داسې هغه فکري برخه ده یا مفهومي برخه ده چې هغه هم خپل قوت ښودل غواړي. مثال به یې داسې ووایم چې زه وایم سې که انسان ده دوه پښې دوه لاسه لري خو که یو هنرمند دې ته ګوري دی چې څه غواړي هغه رقم یې باید انځور کړي که نه داسې نه شي هغه دی څه ویني. مثال ممکن دی څلور پښې ورکړي ممکن دی د هغه سر راواخلي د یو حیوان په سر کې کیږدي که نه
خپل لیدلوری ور شامل کړي
زړه هغه وخت سړېږي. یو دا کاپي پیسټ سي وي مثال شی وینم هغه کار کومه دا خو زما د زړه خبره نه شوه دا خو زما د وجود دننه چې څه دي هغه نه راوځي که نه. معاصر انځورګریشته یا مفهومي انځورګریشته هغه لوړ امتیاز یې همدا ده چې یو انځورګر یو هنرمند کولای شي پر رنګونو باندې زړه تش کړي.
افسر الملک افغان د خیبر پښتونخوا ځوان شاعر دی چې په غونډو او مجلسونو کې خپل شعرونه ترنم کوي. د راډیو مجلې په دې خپرونه کې افسر افغان خپل یو شعر په ترنم کې راوروي چې په دې شعر سره روانه مجله هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
روان چې تر څنګه ستړی ستړی یې جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړی یې جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړی یې جانانا ہے ننا دغه سے خدا چې لګ نور پز مکا خخشی ننا دغه سے خدا چې لګ نور پز مکا خخشی زرغون بشی گلگون بشی تزړی یې جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړی یې جانانا ہے کابلا نو تخکلی یې د سرو سپینو نه ډکیې کابلا نو تخکلی یې د سرو سپینو نه ډکیې دا ځکه وار په وار د خلکو وړی یې جانانا تسنگا د بابا د کاروان غړی یې جانانا ہے اے دا څکې د ساګو په پټی کې تل کومې اے دا څکې د ساګو په پټ کې تل کومې خوار مشه دلته س بلا راوړې یې جانانا تسنګا د بابا د کاروان غړی یې جانانا، ہے افغانا دامنم چیت زما د زړه افسرې، افغانا دامنم چیت زما د زړه افسرې، خود هم گرے بے لمانم گڑے یہ جانانا، تسنگا د بابا د کاروان گڑے یہ جانانا، روان چیئے تر سنگا ستڑے ستڑے یہ جانانا، تسنگا د بابا د کاروان غلے یہ جانانا.